سلامونه او ستړي مسی وخت غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اگست 2 منېټه ده د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ کله کوم کې لږ روح جوړه خوشاله بیاس د پاکستان د امریکا لخوا نړیوال مالی صندوق IMF ته د خبرداري په اړه د پاکستان خبرګون د پاکستان په فاټا کې د اورګډوسو د پخوانی فاټا په خبر پښتونخوا د اورګډوسو په اړه باندې یو رپورټ د انتخابات په اړه رپورټونه لرو د افغانستان او نړۍ په اړه یو دوه مطلب لرو او په د دې ترڅنګ په دورته یو شمېر نور رپورټونه هم واورو او په پایل کې به نجیب عامر خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي د پیسو له نړیوال صندوقه د پورونو اخیستو کې بهرنۍ مداخله نه مني. افغان چارواکي تسلیم شوي داعش وسلوال عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژني. د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحاني نه د ملک اقتصادي حالت ځواب وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د پورونو د اخیستو د چین سره د خپل هیواد د اړیکو اقتصادي راهداري په معاملو کې به د هیڅ کوم هیواد مداخله ونه مني. د زیاته کړه
No reason for anyone to intervene in that relationship.
Pakistan به هیڅ چاته هم دا اجازه ورنکړي چې چین سره اړیکو کې مداخله وکړي او که امریکا غني چې پاکستان به د IMF نه پیکیج اخستو ورستو د چین قرض خلاص کړي نو دا صحیح خبره نه ده. بل دا چې نگران حکومت د IMF نه قرض نشي اخستلې دی لړکی حتمی فیصله به راتلونکو حکومت کوي.
نو موري دا سرګندونه ورسته له هغه کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جولای په 13 ویل د پیسو په نړیوال صندوق یا IMF کې د امریکا د ټیکس ورکونکو پیسې هم شامل دي. نو پاکستان ته د پورونو په ورکولو کې دغه اداره د احتیاط نه کار واخلي. مایک پومپیو دا هم ویلو چې د امریکایي ټیکس ورکونکو پیسې باید د چین جیب ته لاړې نشي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رډیو ته ویل د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په ځینو حلقو کې د میرمنو د ووټونو د کچې د 10% د ټیټوالي په نتیجه کې د بیا انتخاباتو په اړه پریکړه به د ووټ اچونکو د ټول شمیرې د معلومېدو نه پاس کول شي. نوموړی زیاتوي
اغه فارم باندې کل ریزلت مون تراشی کنه اغه سپیسیفیکلی د پولینګ سټیشن وایز ریزلت راشي د اغه نه بعد به دا پته لګي چې په کوم ځای کې یا کوم پولینګ سټیشن کې څومره ریزلت راغلی او ټرن اوټ الیکشن کمیشن به دا ګوري چې دا کوم سپیسیفیکلی یو پولینګ سټیشن باندې وکړو یا ونکړو.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې ترمیم وکړ چې لمخې په هر حلقه کې اړینه ده چې 10% کې رایه ورکوونکي د میرمنې وي، کنه نو د هغې حلقې انتخابات به بیا لسره کیږي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو پخوانی وزیر مملکت او د مسلم لیگ نون غړي طلال چودري هم د راتلونکو 5 کلونو پورې نااهل اعلان کړی دی. پر نوموړي تور دی چې د عدالت سپکاوی کړی دی. په اسلام آباد کې د سترې محکمې د جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د قاضیانو یو پلاوی دغه پریکړه نن اعلان کړه. طلال چودري د روان کال په پیل کې د پنجاب په فیصل آباد ښار کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د سترې محکمې پر قاضیانو نیوکه کړې وه. تر دې وړاندې عدالت د مسلم لیگ دوه نور غړي نیحال هاشمي او دانیال عزیز هم د عدالت سپکاوی په تور نااهل اعلان کړی و. طلال چودري د جولای 15 په ټول ټاکنو کې د قومي اسمبلۍ د 102 حلقې نه کاندید خو بریا نه وه ترلاسه کړې. د ریشم په نوم یو هنرمند چې په نوخار کې په ډزو وژل شوی و پرون ناوخته په 400 کې خاورو ته وسپارل شو. د نوخار د رحیم آباد تھانه انسپکټر اجمل خان پرون مشال لړیو ته ویل د ریشم کورنۍ د هغې د خاون فایده خان پر ضد د قتل رپورټ جمع کړی او دوی د نوموړي د نیولو هڅې پیل کړې دي. د ریشم خور امینه خان مشال لړیو ته ویل او خي پر خور فشار راوړلو چې سندرې دي نه وایي خو هغې د خبره نه ومنلې. تر ریشم وړاندې د پښتو ژبې یو شمېر نورې خزینه سندرغاړي هم د خپل کورنیو لخوا په ورته ډول وژل شوي چې پکې مشهور هنرمندانې غزاله جاوید او ایمن اداس هم شامل دي. افغان چارواکو د پنځشنبې په ورځ مشال لړیو ته ویل چې په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا حکومت ته تسلیم شوي سلګونه کسان د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کیږي. پرون ځایي چارواکو ویلي چې د دوو قوماندانانو په ګډون د داعش 200 نه زیات جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي دي. افغان چارواکي وایي د داعش جنګیالي د طالبانو سره د جګړې پر مهال ناتوانه شوي او حکومت ته یې ځانونه تسلیم کړي دي. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی سو هغه د ملک ته مخ په خرابیدونکو اقتصاد له وجې د خلکو د اندېښنو د ځواب ویلو لپاره د پارلمان په وړاندې حاضر شي. نیمه سرکاري خبري اژانس اسنا د اګست په لومړۍ لیکلي د ایران د پارلمان غړي له روحانی څخه چې په کوم موضوعاتو پوښتنې کول غواړي په هغو کې د ملک کمزور اقتصادي پرمختګ د بیروزګارۍ زیاتېدنه او د ایراني کرنسۍ په ډرامایي انداز کې لویدنه شامل دي. روحانی وروسته لاغې د سختو نیوکو سره مخ شوی چې امریکې د روان کال په مې میاشت کې د 2015 کال د جوهري تړون څخه ځان وویستلو پر ایران د بندیزونو د بحالۍ یادونه وکړه. دغه بندیزونه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د هغې موافقې پر اساس لرې شوي وو چې تر مخکې به ایران خپلې جوهري هڅې محدودولې. د جولای په 1 پر ټولنیزو رسنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران د اصفهان او کراج په ګډون په ډیرو ښارونو کې سلګونه کسان د ریال د بیې د ټیټېدو له وجې د جوړ شوي انفلاسیون خلاف مظاهره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر لوی څارنوال جیف سیشنز غږ کړی چې د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د مداخلې پلټنو ته دې په سملاسي توګه د پای ټکی کېږدي. پر ټویټر د ټرمپ د دغه ورکړي پیغام په واشنگټن کې په زیات اندازه انتقادونه پارولی دي. د امریکا د ولسمشر لخوا دا غوښتنه پرون شوې وه خو په غبرګون کې په کانګرس کې د ده خپلو ریپبلیکن غړو نیوکې وکړې او ویې ویل چې پلټنې دې باید روانې وي. بل پلو ډیموکراټانو تور پورې کړ چې دا د امریکا د محاکمو پر وړاندې د ټرمپ لخوا د خنډونو د ودرولو تازه هڅې دي. د 2016 کال د امریکا د صدارتي انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د مداخلې پلټنه د ځانګړي قونسل رابرټ مورر لخوا پر مخ وړل کیږي. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکاره د کرنسۍ بیې او د هوا حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.44 روپیه لس پیسې اغستل کیږي او په 1.44 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.28 روپیه شل پیسې او په 1.28 روپیه نوي پیسې. یو پاوند په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.28 روپیه اتیا پیسې او په 2.28 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 2.28 روپیه شل پیسې او په 2.28 روپیه سلويخ پیسې. او 3.45 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 کم نه کم 28 بنو کې 9 او 9 او کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 13 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا نجیب عامر واوریدل او د موسم او کرنسی حال هم واوریدل. په روانه کړي کې د جنو نو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان د امریکا بهرنیو چارو وزیر هغه بیان ناسم بللی چې پکې د مالی نړیوال صندوق IMF ته خبرداری ورکړي چې پاکستان ته د پور نه ورکوي. خو دا هیواد بیا ولې پور ته ضرورت لري؟
یو خو تجارتی خسارا دو سو پورے کنٹرول نہ کرے شوا داغید وجنا دا زری مبادلہ باغی باندے دیر زید پریشر چین نے چے کما قرضہ رسے شوی با ادائیگی کیم راغ لے دے.
د پاکستان په خاني فاټا په خیبر پښتونخوا او ګډه کلسي په حکومتي اداري او احتساب یو غیر حکومتي سازمان وایي چې حکومت په دې لړ کې عملی کارونه لا هم نه دي اخیستي.
ترمیم پورا غے پا ان کی خو مطمئن دو سا پوری سوک زکا نشتی چی سجی سی پس شفاف طریقہ بانی اسم نشتی دا حکومت پا لڑک بانی.
د پاکستان ځینې ښځینه فعالینې د جولای پر 15 انتخاباتو پر خلکو خلکو چې د انتخاباتي د خلکو باندې د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې چې په کې د ښځو د رایو کچه 13% کمه ده.
نو چېرته دا نه غواړو چې الیکشن کمیشن چې کومې عادي د دې الیکشن کې څه کمپرومایز وکړي ځکه چې پنځه کاله پس دا رویې د دې مزید مضبوطېږي او زه همېشه څه د دې پروا باډو نه کوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشال لرو. او سم د خبرونه د پاره ریپورت. پاکستان ویلي د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه د پور اخیستو په اړه د امریکا بیان مناسب دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ سی این بی سی ټلویزیون سره د امریکا پر مهال آی ایم ایف ته خبرداری ورکړی چې پاکستان ته د پور نه ورکوي چې دا رنګ هغه هیواد د چین قرض ورباندې ادا کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو نگران وزیر پرون په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر وخت وویل چې امریکا باید پور اخیستل له چین پاکستان اقتصادي راهداري سره ونه تړي. په دې اړه دا ریپورت اورو.
د پاکستان د بارانو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون د شروع په مازیګر په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډه ته وویل د امریکا لخوا د پیسو نړیوال مالی صندوق آی ایم ایف او چین نه متعلق بیان ورکول نامناسب دي او د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکملولو کې یو دریم فریق کله هم خنډ نشي جوړېده. د ذکر دا چې د جولای په 13مه د امریکا بارانو چارو وزیر مایک پومپیو په ایوی مرکه کې آی ایم ایف ته د پاکستان نوي حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړې وو او وینا ایوا چې د آی ایم ایف پیسو کې د امریکایانو او نورو ټیکس ورکوونکو پیسې دي چې باید د چین جیب ته لاړې نشي. د مایک پومپیو وینا وا چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظم د پاکستان نوي حکومت سره اړیکو ساتلو ته سترګې په لار دي، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې هغوی ته د چین قرضې خلاصولو لپاره آی ایم ایف پیسې ورکړي. د عبدالله حسین هارون وینا وا
نو ریزن فور اني ون ټو انټروین ان دټ ریلیشنشپ.
پاکستان به هیڅ چاته هم دا اجازه ورنکړي چې چین سره اړیکو کې مداخله وکړي او که امریکا غني چې پاکستان به د آی ایم ایف نه پیکیج اخستو ورستو د چین قرض خلاص کړي نو دا صحیح خبره نه ده. بل دا چې نگران حکومت د آی ایم ایف نه قرض نشي اخستلې د لړکی حتمی فیصله به راتلونکي حکومت کوي. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وايي د راتلونکي حکومت په وړاندې نه صرف اقتصاد خکول یو لوی چیلنج دی، بلکې د چین نه چې کم په اربونو ډالر قرض اخستای شوی وو نو هغه به هم خلاصول وی او دا وجه ده چې پاکستان سره د آی ایم ایف نه قرض اخستونه علاوه بل کملاره نشتا. د نوموړي وینا وا
یو خو تجارتي خساره د وسه پورې کنټرول نه کړی شو، هغه اورت پرز باندې چې واقعي د غید وجنه د زری مبادله کما د خیر پاکستان سره اپیشن موجود ده، نو په غیر باندې ډیر زیات پرشر دی او هغه کی کمې را روان دي. بل د ټول غټ چیلنج دا دی چې شی حکومت چې کوم پکیج اغسته وایي نو هغه کی هم چې قرض واپس کول دي او د شانتي چین نه چې کومه قرض غسه شو نو هغه اوس باید ایګل
د آی ایم ایف لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې له پاکستانه یې د قرض لپاره نه تر اوسه داسې کم درخواست ترلاسه کړی او نه یې هم په دې اړه پاکستانی چارواکو سره کمی خبرې کړې دي.
پروجیکټ سندیکیټ په پانه لیکي د تریک انصاف مشر عمران خان چې اوس نوې حکومت ممکن د جوړ کی نوموړي په تبر نړیوالو د قرضو اخیستو ضرورت وي. پاکستان له نړیوال مالیاتي فند یا آی ایم ایف څخه د قرضو اخیستل خپل مجبوري ګرځولې او په تیر څو لسیزو کې له دیوالیه کېدو د بچ کېدو په خاطر یې څه د باندې لس واري له آی ایم ایف قرض اخیستې ده. د مقاله لنډیز د اسرار له مومند اورو.
پروجیکټ سندیکیټ ویبپاڼه لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ پخوانیو سلاکارانو احتشام احمد او عزیز علی محمد په خپله څېړنه کې ویلي وو چې هیڅ یو پاکستانی یا د آی ایم ایف کوم چارواکی دې ته نه دی هڅول شوی چې د پاکستان د اقتصادي مسلو حل راوباسي او همدغه وجه ده چې پاکستان له آی ایم ایف څخه قرضو اخیستو ته دوام ورکړي. په مقاله کې راغلي له بده مرغه هیچا یا د څېړنه نه ده لوستلې، ځکه که چا لوستې وي نو پر دې به پوه شوی وی چې له آی ایم ایف څخه پاکستان په کومو شرایطو قرض اخلي نو دا د پاکستان په تاوان دي. په مقاله کې راغلي د لسیزو راهیسې د آی ایم ایف پروګرامونه د پاکستان پیداواري او پرمختیایي صلاحیتونه راکموي او پر نورو یې تکیه سیوا کیږي. آی ایم ایف پرله پسې پاکستان ته په دې شرایطو قرضه ورکړي چې پاکستان د تیلو او بجلی په څیر شیانو باندې نور ټیکسونه ولګوي، خو له دې سره په پاکستان کې روزګار او سرمایه کاری دواړه اغیزمن شوي. همداراز چې کله پاکستان خپل کلنی مالیاتي اهداف ترلاسه نه کړي نو بیا د پاکستان مالیه وزارت له آی ایم ایف سره په داسې شرایطو سلا شي چې پکې اکثره د سکول په پیسونو، بینکونو ته د پیسو په راکړه ورکړه، انټرنیټ او نورو شیانو هم نوي ټیکسونه لګول شامل وي. کاروباریان نشي کولای چې په خلاص مټه سرمایه کاری وکړي یا خپل کاروباری پلانونه جوړ کړي، ځکه چې دوی ته لسره دا معلومه اهم نه وي چې درې میاشتې پس به پر دوی څه قسمه ټیکسونه لګول کیږي. په مقاله کې راغلي چې IMF څو واري د پاکستان مالیه وزارت پر دې مجبوره کړې چې بغیر له پلانه د ولسي خدماتو خرچې راکمې کړي. همداراز چې کله په 1990 لسیزه کې د IMF د یو پروګرام له مخې د ولسي خدماتو په اخراجاتو کې کمی وکړل شو، نو د پاکستان قومي بس سرویس په ټپه ودرېد. همداراز له هغه وخت راهیسې د پاکستان د ریلوي، پولیس، صحت او تعلیم په څیر د ولسي خدماتو د څانګو مالی فنډونه ډېر زیات راکم کړل شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو اوری او مشال ریڈیو پا دی خبرونا کی تاسو یوشمی رپورٹونا اوری دلائی سی او دا دی ترسنگ با دا پاکستان او نڑی مطبوعاتو تا هم کتنا کو او دا خوطر دیل مخا یو بل رپورٹ ترازو. دا پاکستان انتخاباتی کمیشن وای دا جولائی پر 15 پر ٹاکنو کی پر دین حلکو دا شدو دا کم ووٹونو پارا رستی شمیرا ندخ پورت سوی. دا کمیشن پر روی پانا لمعلومات ساسم پا خیبر پشتونخوا و قبالی سیم کی دا کامی اسمبلی چلور دا سیل کی دی چې پکې د شوز ووټ لټاکلی حد یعنی 10% زخه کم دی. خو په صبح کې د کمیشن یو ویاند سهیل احمد داګس پر لومړی مشال لري ټول کله چې د ووټ ورکوونکو وروستۍ شمیرې او فیصدي معلومه سي نو بیا کمیشن پریکړه کولای سي. د شوز د حکومت فعالان وای کمیشن د پر دې موضوع هیڅ جوړ جاړی نه کوي. پامیر سایل تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو ویان سهیل احمد وایي د نتیجو د ورستیو فارمونو په لیستونو کې د ووټ ورکولو په ټولو مرکزونو کې د ښځو او سړیو د رایو شمیر او فیصدي شاملوي چې پر اساس یې انتخاباتي کمیشن د ټاکنو د باطلولو یا نه باطلولو فیصله کوي.
دا خو لکه موږ غیر حتمي نتیجه ده کنه جی، هغه فارم باندې چې کله ریزلټ موږ تراشي کنه هغه سپیسیفیکلی د پولینګ سټیشن وایز ریزلټ راشي، د هغې نه بعد به دا پته لګي چې په کم ځای کې یا کم پولینګ سټیشن کې څومره ریزلټ راغلی دی. ټرن آؤٹ چې کم الیکشن ایکس دی کنه، نو هغه کې دا خبره ده چې پولینګ سټیشن یا کانسټیچوئنسی الیکشن کمیشن به دا ګوري چې دا کم اسپیسیفیکلی یو پولینګ سټیشن باندې وکړو یا نکړو. دا هم دی ځکه د صوابیت دی ڈسکریشن دی د الیکشن کمیشن.
په 2018 زیږیز کال کې د پاکستان حکومت په انتخاباتي قانون کې ترمیم وکړ چې پکې راغلی دی چې په یو حلقه یا پولینګ سټیشنو کې د ښځو ووټونو شمیر له 10% څخه کم وو نو کمیشن هغه انتخابات باطلولی او بیا ورباندې ټاکنې کولای شي. د پاکستان الیکشن کمیشن پر خپل وپاڼه د قومي اسمبلی 4 داسې حلقې ورکړې دي چې پکې د ښځو د ووټونو شمیر له 10% څخه کم دی. په دې کې یوه حلقه د خیبر پختونخوا د شانګلې، بلې د ډیر اسماعیل خان د کولاچی او نور سیمو، درېیمه یې د قبایلي سیمې خیبر د باړی او جمرود حلقه او اخیری یې د شمالي وزیرستان هغه ده. د شمالي وزیرستان پر حلقې د ښځو ووټونه 8.19% ښودل شوي دي. آزاد امیدوار محسن جاوید د وړ لدې حلقې څخه د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. د وای کې الیکشن کمیشن فیصله وکړي چې پر یو یا زیاتو پولینګ سټیشنو او یا هم پر ټولې حلقې بیا انتخاب وکړي نو دی ورته تیار دی. د وای ورسره د نتیجو وروستي فهرستونه او تفصیل موجود دی چې پکې راغلي دي چې هلته ټولو 9.93% ښځو رای ورکړي.
دا وړ زیاتوي د ښځو د پولینګ سټیشنو د موقعیت په اړه پخوا هم انتقاد کړی وو او د پېښور های کورټ کې یو درخواست هم شامل کړی دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن پر وپاڼه راغلی دي چې د شانګلې د قومي اسمبلی پر حلقې شاوخوا 8% ښځو، د ډېر اسماعیل خان پر حلقې 3% او د خیبر پر حلقې شاوخوا 9.5% ښځو رای کارولی دي. خو د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد زیاتوي چې کله د ښځو فیصدي حتمی شي نو بیا انتخاباتي قانون الیکشن کمیشن ته واک ورکړی دی چې د ټاکنو نتیجې باطل کړي او هلته بیا انتخابات وکړي او یا یې ونه کړي. هلته په خیبر پښتونخوا کې د ښځو او ځوانانو د حقونو او په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د هغوی د زیاتې ونډې لپاره د یو ناحکومتي سازمان مشره شاد بیګم وایي انتخاباتي کمیشن دې د ښځو د فیصدۍ په اړه هیڅ جوړجاړی ونه کړي او هر ځای چې د ووټونو شمیر له ټاکلي حده کم وي هلته دې بیا انتخابات وکړي.
انتخابات کو کی باقاعدہ بکم لوگوں کی شرکت یہ بندش کے خلاف اسٹرک ایکشن واخلی خامخا
شاد بیگم د دیر مثال ورکوي او وایي د انتخاباتو په قانون کې تر ترمیم ورسته اوس هلته غنې خځې رائے ورکوي. د دې په خبره د دې قانون د عملی کولو لکبل اوس سیاسي ګوندونه هم خځې ووټ ورکولو ته هڅوي.
د پامیر ساحل رپورٹ موردی په پاکستان کې د حکومتداري او ولسی احتساب په نامه نه حکومتي سازمان وایي چې لا هم دا نه د معلومات چې حکومت د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د اورګډولو لړ کې څه کیسه معاملې ګامونه پورته کړي او کنه. دا سازمان وایي چې قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شامل دو سره سم باید د خیبر پښتونخوا د تعلیم، صحت، پولیس، عدلی او نورې څانګې په قبایلی سیمو تقزول شوی وای خو لا هم داسې نه دي سوي. نور تفصیل د اسرار لمومن په رپورټ کې.
په پاکستان کې د حکومتداري او ولسی احتساب په نامه نه حکومتي سازمان د سیمینارونو یو لړۍ پیل کړې چې هدف یې په قبایلی سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات زر تر زره عملي کول دي. پرون د دې سازمان مشر اسد الله مشالډو ته وویل چې د نهې په ورځو په پېښور کې د قبایلي ضلعو پر موضوع سیمینار کې ګډونوالو وویل چې لا هم د قبایلي ضلعو اولس ته نه ده معلومه چې حکومت د پخوانی فاټا د آئینی اصلاحاتو په لړ کې څه قسمه عملي ګامونه پورته کړي او کنه. اسد الله وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې له شاملولو سره سم باید د خیبر پختونخوا د تعلیم، صحت، پولیس، عدلی او نورې څانګې قبایلي سیمو ته غزول شوی وي خو لا هم داسې نه دي شوي.
اوس په دې کې مونږ مختلف مشران راغوښتي وو او هغې مشرانو خپلې خپلې خبرې وکړې چې په هغې کې د ترمیم خو راغی په آئین کې خو مطمئن د اوسه پورې څوک ځکه نشته چې څه داسې په شفاف طریقه باندې ښکاره اسم نشته د حکومت په لړک باندې چې هغوی مونږ ته دا وښي چې یاره د اوسه پورې مونږ کم کم قدمونه اخیستي دي چې هغه دا کم چې دا ترمیم شوی دی چې دا به هلته کې د نافذ کېدو دپاره.
اسد الله وایي که د خیبر پښتونخوا په نوي حکومت کې د قبایلي سیمو استازي د زر تر زر انتخاباتو کولو د لارې شامل نه شول نو د قبایلي ولس ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د سیمینار یو ګډونوال پروفیسر سرپراز خان وای د 25 آئینی ترمیم د نفاس په موضوع پر دې اهم خبرې وشوې چې په قبایلی ضلعو کې د زر تر زره صوبایي او بلدیاتي انتخابات تر سره او د قبایلی سیمو لپاره د نوې ان اف سی ایوارډ معرفي کړل شي. سرپراز خان پرون له مشالو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې په یو کال کې دننه به په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات کیږي خو لا هم په دې لړ کې څه تیاری نه دی نیول شوی. نوموړی وایي باید نوې حلقه بندیانې وشي او که ممکن وي نو چې په قبایلي سیمو کې بیا مردم شماري وشي ځکه چې ځینې وایي د هیواد په وروستۍ سرشمیرنه کې د قبایلي ضلعو آبادي کمه ښودل شوې.
حلقه بندیانې به پکار وي او هغې سره سره به چې د سیاسي پارټۍ هلته ځي نو بیا به انتخابات کېږي. ضلع د فاټا کې کم الیکشن کمیشن دفتر یې هغه و ضلعو دفترو کې بدلول دي او اسٹاف ورته لیگل دی او چې کوشتلی پکار دا زر زر پکار دا کنے نه بیا ودای چې صوبې کی حکومت خود صوبې وی او دا فاټا کسانو په کې نمای نه نه نو دا چې ودای جمهوری خبره نه وي زکه زر زر الیکشن پکاري دي.
د پاکستان پارلیمان د خبر پختونخوا اسمبلی او ولسمشر ممنون حسین د مای په اخیری اونۍ کې د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا کې د اورګډولو آئینی ترمیم منظور کړل. د دې وروسته د پاکستان د پلان کمیشن په خوانی مرستیال مشر سرتاج عزیز مشال ډو ویلی وو چې د اصلاحاتو عمل به وخت اخلي. د عزیز په خبره د آئین آرټیکل 200 ختم ختم شوی، د ولسمشر او گورنر خصوصي اختیارات ختم شوی، د پولیټیکل ایجنټانو اختیارات لاړل او FCR قانون ختم شو. نوموړي زیاته کړه چې په 3-4 کالو کې به ډېر کارونه واضح شي خو چې څنګه نفاذ وشي خلکو ته به بنیادي حقونه ورکړل شي او څوک به د یو باقاعده کاروایی پرته نشي ګرفتارېدی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خیبر پښتونخوا کې د خوراک شاک معیار ښه کولو حکومتي ادارې د خوراکي شانو کاروبارانو ته د لایسنسونو یا اجازتنامو ورکولو پیل کړی دی. حکومت وایي لایسنس نه لرونکو ته به د کاروبار اجازه ورنه کړل سي. بلخوا کارپوهانو دا ګام ستایلی او د ولس په ګټه یې بللی دی. په دې اړه دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د خوراک په شیانو نظر ساتونکو اتارټي د خوراک څخه شیانو لپاره لایسنس لازمی ګرځولی او ویلي چې د خلکو صحت خوندي ساتلو لپاره به په صوبه کې د خوراک نړیوال معیار جوړوي. د خوراک څخه کاروبار کوونکي به اوس لایسنس د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي نه حاصلوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد اتارټي ویان اتاولله ویل که د خوراک څخه کاروبار کوونکي دا لایسنس نه ترلاسه کوي نو شپږ میاشتې پس به د 2% کاروایی کیږي. دوی ویل چې د خوراک څخه معیار ساتلو لپاره ادارې دا قدم اوچت کړی دی.
د خوراک د توکو سره متعلق کم روزګارونه هم دي. هغه ټول به زمونږ د کیپی فوډ اتارټي د امبریلا لاندې راشي او موږ ته به د فوډ اکانومي پته ولګي چې خیبر پختونخوا کې څومره اکانومي جنریټ کوي. بیا به د هغې لپاره موږ مختلف قسمه انیشیټیوز اخلو لکه موږ به بیا خپل فوډ سټریټس جوړو یا چې کوم ماډل زګونه به جوړو یا ماډل کارټس به جوړو چې دا روزګارونه موږ نور هم ښکو.
د لایسنس فیس او مودې په اړه د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتارټي ویان زیاته کړه
تر اوسه پوری زموږ د جلای په میاشت کې د تیرې ورځې نه موږ د 300 لایسنس اړولي دي او ټوټل لایسنس موږ 1500 ورکړي دي او په دې د اگست په میاشت کې به دا موږ د 1000 نه اړول. هغه په دې وجه باندې چې د اوسه پوری موږ د لایسنس کم کټګریز وي هغه کیسونه لګ زیاتو هغه موږ راکم کړ خلکو ته.
د لایسنسونو ورکولو په اړه د خوراک څخه د معیار او کتنې ماهر فلک نرز وایي چې د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتارټي د اقدام سره به نه یوازې په سړکونو خرڅېدونکو شیانو بلکه په هر ځای کې د خوراک څخه شیانو معیار خشي.
دغه فوډ اتارټي چې کوم جوړ شو دا خو ډېر یو ښه کار شوی دی چې موږ سبا کې د دې باندې دلته کوم خلک د بزنس کې انوال وکړنو هغه ډېر زیات مسلې وي. خاص طور باندې د هایجین پوینټ اف ویو سره ټول هغه ته مسله په هایجین دي چې ټول کوم ځای کې د فوډ جوړي او هغه خلکو لپاره
د خوراک څخه د معیار او کتنې ماهر فلک ناس اووی چې د لایسنس لیاري به خلک معیاري شیان خرڅوي او ناروغۍ خپرېدل به هم کم شي.
دا مشال ریډیو دا.
د اورګزو په مشتمل کې ځای خلکو او روغتي کارکونکو بیل بیل احتجاجونه کړی دي. روغتي کارکونکو لخوا د سیمې سرکاري هسپتال پر ټولو ځای خلکو احتجاج وکړ او وی ویل او بخښ پر ټولو ځای خلکو احتجاج وکړ او وی ویل چې ډاکټرانو د مریضانو چې ډاکټرانو د مریضانو علاج نه کوي. بلخوا بیا روغتي کارکونکو وایي تر څو غوښتنې نه وي منل شوی احتجاج ته به دوام ورکوي. چارواکي وایي د احتجاجونو د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. طارق اورګزای رپورټ راکړي.
دا اورګزو د مشتي میلې په سرکاري هسپتال کې روغتيایي کارکونکو د خپل مطالبه په حق کې د احتجاج په توګه د مریضانو علاج او خپل کارا انکار کړی دی. د هسپتال یو چارواکی عبد الله اورګزه مشال لډیو توای حل تر سره دومره فنډشتا چې تر یو سل اویاو پرې ډاکټرانو او نورې ملېتا معاشونه ورکي او باندې روغتيایي چارې پر مخ بوزي نو ځکه لمنګل وزیر هيسه پر احتجاج دی.
او مودل دوایانو کوم راغله ده او پرشنو سامانونه نشتا او نور ډېر تکلیفات دي کنه د دیواجن مو احتجاجان د هسپتال باندې
بلخوا د مشتملې ځای سیدونکو هم د سرکاري هسپتال مخې ته په احتجاج ناستول او هلته د جاشمبه پورز له سهار تر ماسپخینه پورې د ډابوري غلجو او خیبر تاتونکو مرکزی لارې تړلې و. ځای سیدونکو شوکت رحمان وای د روغتيایي کارکونکو پر احتجاج سخت پریشان دي ځکه چې مریضانو علاج نه کیږي او زیاتوي کده مسله زرته زره حل نشوله نو نه دوی به سخت متاثر شي.
ډېر زیات تکلیف کې یو متفو بل طرف نه وزریان نشته صرف د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال دي کې مو مسله حل کیږي نور هسپتالونو کې هودت مسله نه حل کیږي.
موږ چې کله په دغه اړه د صحت محکمې مشر له ډاکټر نواب علي سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې د مشتي میلې سرکاري هسپتال روغتيایي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مرف یعنی میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن له لارې چلوي خو اوس له هغوی سره د کار ټاکلې موده پوره شوې ده نو ځکه ورته نور فنډ نه جاري کیږي. ډاکټر نواب ولې زیاتوي د دوی کوشش روان دې دی چې دا مسله زر تر زره هوار کړي.
30 جون پورې کانټراکټ ختم شوی نو کانټراکټ رینیول غا د سکرانو کار دی، چونکی اوس کې هغه د فاټا مرجر خبرون روانه دي، نو د مو د فاټا ډایریکټریټ اوس خبره نه چلیږي، اوس ڈی جی سی بی صدا بزکو نو ڈی جی سی بو سیکرټری سیب کډیو تر رینیول ویر کینو، بس دی بیا خپل کار چاري کې او کډیو تر رینیول ویر نه کینو، بس دی بیا چې د هسپتال به مخبل سرکاری دغه نه شروع کو.
په 2013 کال کې د مشتې میله سرکاري هسپتال ودانې تر جوړېدو وروسته حکومت هلته د هغې روغتیایي چارې غیر سرکاري ادارات په لاس کې ورکړې، او په 2013 کال کې هسپتال د چلولو لپاره د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن له ادارې سره معاهده وشوه. په سیمه کې مرکزي هسپتال ته تر اوسه مستقل او سرکاري عمله نه ده ورکړل شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
او سم دولسمه بجې سوي دي نه چې بابر باد خبرونو لاندې سوړان کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون وایي له IMF څخه د پورونو د اخیستو د چین سره د خپل هیواد د اړیکو اقتصادي رهداري په معاملو کې به د هیڅ کوم هیواد مداخله ونه مني. دا بیان د امریکای خارجه وزیر د څرګندونو په ځواب کې ورکړی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي د جولای 15 نیټې د انتخاباتو پر مهال په ځینو حلقو کې د میرمنو د ووټونو د کچې د 10% د ټیټوالي په نتیجه کې د بیا انتخاباتو په اړه پرېکړه به د ووټ اچونکو د ټولې شمېرې د معلومېدو نه پس کړی شي. ریشم په نوم یو هنرمند چې په نوښار کې ګرځول شوی و پرون ناوخته په 4 ساعته کې خاورو ته وسپارل شوه. د نوښار د رحیم آباد تانی انسپکټر اجمل خان مشال راډیو ته وویل د ریشم کورنۍ د هغې د خاوند فایده خان پر ضد د قتل مقدمه جمع کړې ده. افغان چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا حکومت ته تسلیم شوي سلګونه کسان د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي. پرون ځایي چارواکو ویلي چې د دوو قوماندانانو په ګډون د 2200 جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي. ایران پارلمان په یوه میاشت کې دننه له ولسمشر حسن روحاني ځواب وغوښتی چې د دغه هیواد د کمزور اقتصادي پرمختګ، د بیروزګارۍ د زیاتېدنې او د ریالو د بیې د ټیټېدو په اړه د خلکو پوښتنې ځواب کړي. ناپون وایي په ځینو ایراني ښارونو کې مظاهرې هم شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لوی څارنوال جیف سیشنز غږ کړی چې د 2016 کال د انتخاباتو پر مهال دې د ده د کمپاین او د روسیې ترمنځ اړیکو ته د اړیکو پلټن ته د پای ټکی. پر ټویټر د ټرمپ د دغه ورکړي پیغام په واشنګټن کې په زیاته اندازه انتقادونه راپارولي.
د خبرونو لنډیز له نجیب عامر واورېدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو څه لیکي راځي ورته پام وکړو.
نن د پاکستان مقامی ورسپان خپل اداري په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي. د اردو ژبي ورسپان جنگ خپل اداري کې لیکي چین امریکا ته ویلي چې لا IMF نه د قرضو غستو لپاره خپل اصول او خپل لارې دي. دا بیان د چین لخوا له هغې وروسته راغی چې د امریکای خارجه وزیر یو بیان کې IMF ته خبرداري ورکړې چې ټرمپ انتظامیه پاکستان ته د دې مقصد لپاره د ډالر ورکولو اجازه نه ورکوي چې د چین قرضې په ختم کړي. اداري وایي دا بیان په داسې وخت راغی چې IMF پخپل وایي چې پاکستان ورته دی لړکې سره درخواست نه دی ورکړې او نوې مذاکرات پیل شوي، او بل پلو په پاکستان کې تازه تازه ټول ټاکنې هم شوي. د حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. نو بیا څنګه کولای شي چې IMF ته درخواست ورکړې؟ اداري وړاندې لیکي د پاکستان سیاسي مشروالۍ له سمودې راهیسې د اقتصادي ننګونو څخه راتېرېږي، او د دې حالاتو کابو کولو لپاره به عمران خان له خپلو مذاکرات کوونکو او نگران حکومت سره سلا کول پکار وي چې حالات به څنګه کابو کې راولي. دریا اخري کې وایي ځنې مبصرین د عمران خان د فن را جمع کولو نه هیله مندي، خو د دې لپاره به د ټولو ګوندونو سره ښه تعلقات ساتل پکار وي او د یووالي پیدا کولو ضرورت به وي، نو هله به د دې ننګونو مقابله وکړي شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل ادارې په پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره په هلو ځلو د خلکو لخوا په ګوتو پورته کولو باندې لیکلي، او وایي ولست په نوي پاکستان کې دا نه دي قبول چې له سپریم کورټ نه اهل ګرځیدلې جانګیر ترین د حکومت جوړولو لپاره د آزاد امیدوارانو سره رابطي کوي او پاغوی پسې ګرځي. ادارې مخکلي کې ولس په ښکار ډول د پاک سیاست او حکومتداري لپاره اٹھونه ور کړی دي او د عمران خان پلویان د خپل مشر نه ډېرې لوړې هیلې لري او د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره به دا هم ډېر ضروري وي چې له نور ګوندونو جدا کارکردګي ولري. ادارې اخري کې لیکي دوی هیله مندي چې یو وارې د حکومت جوړېدو عمل سرته ورسي، د تحریک انصاف حکومت به د ټاکنو په قوانینو او طریقه کار کې بدلون راولي ترڅو دا پروسه شفافه، حکمیت او عادلانه یا د انصاف وړ کړي. د دې ترڅنګ له پېښور خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې په پخوانیو قبایلي سیمو کې په هدپي وژنو لیکلي او وایي د ضرب اعظم آپریشن وروسته په شمالي وزیرستان کې د هدپي وژنو لړۍ پیل شوي چې تر دې دمه پکې تر اتلس پورې خلک وژل شوي. ادارې وایي په پخواني فاټا کې قبایلي مشران یو وار بیا په نښه کول د اندېښنې خبره ده چې دا رنګ پورې اصرار وژنې کېږي نو پر شا یې څه ناڅه مقصد پروت وي. ادارې وایي په قبایلي ضلعو کې زر تر زره د انتظامي چارو سنبالولو لپاره د غوره نظام په فوري توګه ضرورت دی چې د ولس د تحفظ لپاره د پوسټ سره سره پکې سیول ادارې هم شامل وي چې دا رنګ د ولس تحفظ باوري جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایم ورځپاڼې په یو مقاله کې د امریکا لخوا آی ایم ایف ته د هغه خبرداری په اړه د پاکستان غبرګون راخستی چې پکې واشنگټن ادارې ته ویلي چې اسلام آباد ته د قرضه نه ورکوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو اترو ته کتنه کړې ده. دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي پاکستاني او چارواکو په واشنگټن تور پورې کړی دي چې د خپل قوت په کارولو په هغه هیواد کې د چین د اربونو ډالرو پانګونه زیانمنوي. دا پنګونه د انفراستراکچر د بیا رغولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف لخوا د پاکستان د اقتصاد د ژغورلو برخه کې دی شي. رسپانه لیکي پاکستان تر اوسه له آی ایم ایف نه پیسې نه دی غوښته، خو داسې نخې دي چې امریکا یې خای مخالفت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ګلپورز آی ایم ایف ته خبرداري ورکړو چې پاکستان ته قرضه ورنکړي، دا به هغه پیسې وي چې پاکستان به په هیواد کې دننه په مختلفو پروژو کې چینایي سرمایه کارانو ته ورکوي. رسپانه لیکي د پاکستان لپاره د آی ایم ایف ته ژغورنې پیکج په ممکنه شرطونو بیجینګ لاس نه دی ویلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ په دې اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې باور لري پاکستان به دا معامله په سمه توګه سنبال کړي. رسپانه لیکي که امریکا چین نه داسې مطالبه وکړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خپلو ورکړل شوو قرضو شرطونه په ډاګه کړي، هلته د خپل سرمایه‌کاری کمه یا ورختمه کړي، نو دا غوښتنې د دوانو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو سبب جوړې دي شي. چین په آی ایم ایف کې دویم لوی شراکت دار هیواد دی، خو په فیصلو کې د ویټو حق نه لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي رپورټونه وایي چې تېره اونۍ په قطر کې د یو لوړ پوړي امریکایي سفارتکار او افغان طالبانو ترمنځ په لومړي وار خبرې اترې په غیر معمولي توګه د یو ښه ګام په لور پرمختګ دی او دواړه خواوې په نورو مذاکراتو هم سلا شوي دي. ورځپاڼه لیکي طالبان وایي د اوربند په معامله هم خبرې شوي دي. ورځپاڼې په واشنگټن کې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې له مذاکراتو خبر نه دي، خو د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې تصدیق کړی دی چې لوړپوړی چارواکي ایلس ویلز تېره اونۍ د دوحا سفر کړی و. د دې سفر مقصد په افغانستان کې د امن په اړه ملاتړ ترلاسه کول و. طالبان د قطر په مرکز دوحا کې له ډېرې مودې راهیسې سیاسي دفتر لري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي چارواکي او طالبانو ترمنځ ملاقات د پام وړ و. طالبان وایي په دغه غونډه کې د افغان حکومت چارواکي موجود نه و. تر دې مخکې افغان حکومت له وسلوالو سره د مذاکراتو مشري کوله. رسپانه لیکي دا یو ډېر غیر معمولي ګام دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې پورته کړي. افغان طالبان له ډېرې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دوی یوازې امریکا سره خبرې کول غواړي او د امن لپاره د دوی غټ شرط دا دی چې بهرني ځواکونه له هېواده ووځي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
اوسم د امریکا او ترکیه ترمنځ رامنځته شوی بحران. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه پرز په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندان کولو په قضیه کې د هیواد پر دوو وزیرانو بندیزونه اعلان کړي. د ترکیه لخوا د پادری اندریو برانسن نیولو د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکې بحراني کړي. اوس په نمانی وایي د پادری برانسن د خوشی کېدو لپاره له ترکیه مشرانو سره خبري او تماسونه دوام لري. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی رپورت وړاندې کوي.
متحده ایالاتو پرون د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ترکیې لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبریالانو ته ویل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلیې وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو کې مخکښ رول لوبولی دی. سارا ساندرز ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اندریو برانسن د قضیه په اړه له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د خزانې وزیر ویلي دي چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامداره محاکمه د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ترکیې غوښتي دي چې اندریو برانسن سمدستي خوشي کړي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په خپل یو ټویټ کې خبرداری ورکړ چې که ترکیه اندریو برانسن آزاد نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ولسمشر ټرمپ د دې خبرداري په عکس العمل کې ویلي دي چې ګواښونه ترکیه له خپلو پرېکړو نشي پر شا کولی. د ترکیې یوې محکمې د تېرې سه شنبې په ورځ په کور کې له نظربندۍ څخه د خلاصون لپاره د اندریو برانسن د استناف غوښتنه رد کړه. پادری برانسن په زندان کې له دوو کلونو تېرولو وروسته تېره اونۍ په ترکیه کې په خپل کور کې نظربند شو. د ترکیې حکومت برانسن تورن کړی دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې ده چې دوه کاله وړاندې د ترکیې د حکومت پر ضد د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. بل لور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر نورت پرون وویل چې د اندریو برانسن د قضیې په اړه به د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال سره د آسیان په سرمشریزه کې چې په روانه اونۍ کې په سنگاپور کې جوړیږي خبرې وکړي. پر ترکیې د امریکا د بندیزونو په اړه وړاندوینو لا د مخه د ډالر په مقابل کې د ترکیې د لیره بیه تر بل هر وخت زیاته راټیټه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نټو وایي دا به تر وخت لمخه وي چې وویل سي چې افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې ده. په همدې حال کې بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې داعش ځپل سوي او دا ډله نور په شمال کې لوی ګواښ نه ده. افغان چارواکي پرون وویل چې په جوزجان کې لسګونو داعشان امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. رضوان مراد یو ځل بیا
ناټو ځواکونه وایي دا له وخت نه مخکې ده چې وویل شي داعش ډله د افغانستان په شمال کې له پښو غورځول شوې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ مأموریت دا بیان وروسته تر هغې ورکړ چې افغان چارواکو ویل په جوزجان ولایت کې لسګونه داعش وسلوال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او نور داعش د افغانستان په شمال کې لوی ګواښ نه دی. د افغانستان دفاع د وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته ویل د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې څه د پاسه 150 وسلوالو افغان ځواکونو ته تسلیم شوې ده.
آخرین گروپ داعش در ولسوالی درزاب به ترکیب 150
دی. وی په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې 125 کسان دي له خپلو وسلو وسایطو او قمندان سره چې مولوي حبیب الرحمن نومیږي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. ښاغلی رادمن شویل د جوزجان په درزاب کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له څه مودې راهیسې افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي قواو خپل تهاجمي عملیات زیات کړي وو. نوموړي ویل افغان ځواکونه اوس په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعشیانو په ځپلو تمرکز کوي. په همدې حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې په جوزجان ولایت کې د داعش لسګونه وسلوال وژلي او دا ولایت یې له داعشیانو پاک کړی دی. که څه هم افغان مقاماتو په جوزجان کې د داعش پر ضد د طالبانو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان تېرونی ویلي و چې دوی د داعش پر ضد د طالبانو له جګړې خبر دي. جنرال جان نیکلسن ویلي د ناټو د غوڅ ملاتړ مأموریت د داعش پر ضد د طالبانو عملیات تشویقوي ځکه داعش باید له منځه یوړل شي. افغان چارواکي په داسې وخت کې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د ځپلو خبره کوي چې د ډلې د هغو خونړیو چودنو او ډلې ایزو بریدونو مسؤلیت اخیستی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار او په ځانګړي ډول د دې ولایت په مرکز جلال آباد کې شوي دي.
د رضوان مراد رپورټ موریدی هم په جوزجان ولایت کې امنیتي چارواکي بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به تسلیم سوي داعشان د بشر ضد جنایتونو د ترسره کېدو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته حاضروي. د جوزجان ولایت د امنیت قمندان فقیر محمد جوزجانی د مچال ریډیو افغان څنګه آزاد ریډیو ته په خبر کول چې امنیتي ځواکونو ته له تسلیم سوي 250 داعشان څخه 150 د شبرغان ښار ته انتقال سوي او تر سخت امنیتي تدابیرو تیر تدابیر ساتنه کیږي. په اړین وخت کې د شمال زون د مدني ټولنې کړي هم د تسلیم سودا شانو د محکمې غوښتنه کوي. د موضوع په اړه د مجیب روان حبیب رپورټ له مزار شریف څخه.
په جوزجان ولایت کمیټي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو ته به تسلیم شوي داعشیان د بشر ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د جوزجان ولایت د امنیت قمندان فقیر محمد جوزجاني حاضر راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې کابو 250 تنه داعشیان له دې ولایت څخه دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي چې پکې د هغوی 12 مهم قمندانان هم شامل دي. فقیر محمد جوزجاني د ازری رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا دا کسان به د ترسره کړو فعالیتونو په دلیل عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي داسې وویل. قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه. هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي، له دې کسانو سره د اساسي قانون پړناکه چلند کیږي. د جوزجان ولایت امنی قمندان وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له 250 تسلیم شویو داعشیانو څخه کابو 150 تنه یې د دې ولایت مرکز شبرغان ښار ته انتقال شوي او تر سختو امنیتي تدابیرو 3 ساتنه کیږي. فقیر محمد جوزجاني وویل چې پاتې نیوي تنه به د همدې ورځې په درشل کې شبرغان ښار ته انتقال شي. جوزجاني وویل چې داعش ډلې د شمال په سطحه د جوزجان له درزاب ولسوالۍ څخه فعالیت ترسره کاوه او مولوي حبیب رحمان یې مشري کوله. جوزجاني وویل چې مولوي حبیب رحمان او د هغه مرسیال مفتي نعمت الله د طالب استوالو له ویرې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. تر دې پخوا د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنی قمندان تورن اسماعیل عزیز راډیو ته ویلي وو کابو 4000 طالب استوالو چې له بادغیس، سرپل، فاریاب او بلخ څخه جوزجان ولایت ته راغلي، په درزاب ولسوالۍ کې د داعشانو پر ضد ډله ییز جګړه پیل کړې او درانه تلفات یې ور اړولي دي. د جوزجان امنی قمندان وایي چې د طالبانو له ویرې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي داعشانو کې بهرني جنګیالي نشته. فقیر محمد جوزجاني وویل چې تر دې پخوا د داعشانو په لیکو کې بهرنیان هم د حکومت پر ضد جنګېدل او معلومات داسې ښیي چې دا ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې یا وژل شوي او یا هم هغوی ته تسلیم شوي دي. جوزجاني زیاته کړه تحقیقات ښایي چې د داعشیانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم شامل ول. که دوی د طالبانو لیکو ته نوي ورغلي نو چیرې دي؟ په غرونو کې متواری شوي او یا وژل شوي دي؟ دا کسان که نوي وژل شوي شاید له طالبانو سره یو ځای شوي وي. مفتي نعمت الله د تسلیم شویو داعشیانو هغه مشر دی چې کابو 2 کاله مخکې د طالبانو له لیکو جلا او د خپلو 200 وسلوالو سره دولت ته یو ځای شو. خو نوموړي د لږې مودې په تېرېدو سره د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش بیرغ پورته او د افغان دولت پر ضد یې خپله جګړه له سره پیل کړه. په شمارزون کې مدني فعالان د دولت سره د داعشیانو د یادې ډلې یو ځای کېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د شمارزون امنیت ته جدي ګواښ بلل کېږي او دا کسان ژر باید محاکمه شي.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ؟ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ؟ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخی راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د افغانستان ننګرهار ټولنیزو فعالانو د یو مطبوعاتي ناستې په محل د ولایتي ادارې د جلال آباد ښار د امنیت په خوندیتوب کې پاتې کړلې. دوی له مرکزي حکومت غوښتي چې په ننګرهار ولایت کې دي د بد امنیو مخه ونیسي. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دوی په جلال آباد ښار کې د امنیت ته ټینګښت په مخه د ملي اردو ځواکونو ګمارلي او دا چې ډېر ژر به د کورنۍ چارو وزارت لخوا د پلټنو په هدف د پولیسو یو ځانګړی قطعه ننګرهار ته ورسی. نور حد له جلال آباد د مشال ریډیو خبريال پاسو مت عابد راکوي.
د جلال آباد ښار وضعیت ته په کتو د چهارشنبه په ماسپخین یو شمیر ننګرهار میشتي ټولنیز فعالان د ولایت او ولایتي ادارې ترمنځ سرک تراوتی ول او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې له حکومت نه وغوښتل چې د جلال آباد ښار امنیت ته پام واړوي. ټولنیز فعال شریف الله ناصری په ولایتي او مرکزی ادارو غږ وکړ چې د ولس د خوندیتوب لپاره د لاس په کار شي.
ولایتي اداره د امنیت په برابرولو کې ولس ته پاتې راغلي.
د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بې تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشروعوالۍ له نعمت محروم دی. ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي نورې ادارې، روغتیا او دولتي او نادولتي اداره له تهدید سره مخ ده. دغه وضعیت نور د زغملو نه دی. موږ لومړی په ولایتي ادارې غږ کوو چې د ولس د سر او مال د خوندیتوب ډاډ دې ورکړي.
ټولنیز فعال نوراغا ځواک وویل که حکومت د ننګرهار امنیت ته پاملرنه ونه کړي نو دغه ولایت به له سقوط سره مخ شي.
محلي اداره او په مجموع کې د ملي وحدت حکومت د ننګراریانو د حق او حقوقو د خوندیتوب لپاره په ټولو برخو کې پاتې راغلي. موږ د ملي وحدت حکومت څخه جدي غوښتنه کوو چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او کچیر ته خدای نه خواسته دوی ورته پاملرنه ونه کړي نو لرې نه ده چې ننګرهار به د سقوط سره مخ شي او د دې اور لمبې به تر کابل پورې هم ورسیږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولله خوګیاڼی وایي چې ولایتي ادارې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د ملي اردو ځواکونه ګمارلي او زیاتوي چې ډېر ژر به د ولسمشر په سپارښتنه د جلال آباد ښار د پلټنو لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا د پولیسو یو ځانګړې قطعه ننګرهار ته راشي.
ولایتي اداره د جلال آباد ښار د وضعیت د ښه والي په خاطر ځانګړي اقدامات ترسره کړي دي او ځانګړي پاملرنه لري. د ننګرهار والي په هلو ځلو د لنډمهالي مودې په موخه د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي اردو ځواکونه د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې د نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای وګمارل شول او تر هغې پورې چې موږ نور پلانونه پلي کوو ملي اردو به مسؤلیت ولري. ډېر ژر به ننګرهار ته د خاصو پلټنو په خاطر باندې د پولیس ځانګړې قطعه راشي.
د ننګرهار ټولنیز فعالانو د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې په څو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوست چې په یوه ماده کې راغلي ول د ننګرهار او په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار د خوندیتوب لپاره د ترهګرۍ او زورواکۍ ضد ځانګړې قطعه جوړه کړې شي.
ټولنه او سخري دي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل کوي.
ونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوه دی
چې زمګه واکمن خلق سي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د چهارشنبه فرز د غرمې وروسته د خوست د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ نه کلو ته د چاک اوبو د رسول د شبکو پر جوړولو کار پیل شو. د اوبو یادې شبکې چې د سویس د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د کلیوالو د 60 سلنه ونډې په ګډون جوړه شوې چې په غرونو سیمه کې اوسېږي د چاک پاکې اوبه برابرې کړي. د یادې سیمې مشران وایي چې دوی پخوا د ډنډو او خوډ له غیر صحي اوبو څخه استفاده کوله چې له کبله د ډول ډول بیماریو سره مخامخ کېدل. نجیب الله خیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د سپیر ولسوالۍ د نهو کلیو لپاره د څښاک د پاک اوبو د شبکو د جوړولو د کار پیل غونډه چې د یادې ولسوالۍ په ودانۍ کې جوړه شوې وه. قومی مشر حاجی شریف خان وویل سره لدې چې یاد ولسوالۍ ښه امنیت لري خو بیا هم د حکومت لخوا د یادې سیمې بیا رغونې او خلکو ته د ژوندانه د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې پوره کار نه دی شوی.
میگه تو شفر تا کردی یه کوری دیر منون دویی خسته را چر تا پوتو دو سراک پسی پردائی کلینیک پسی پردائی مکتاب پسی پردائی او با یوی پوتیکای لیل گردی نا کیون او با در بین در خور او با دی.
در سپیر ولسوال محمد عظیم زدران هم در خوست مشرتابه تا یادستون زی یاد کریا وی ویل
دست وایو چی که سپر روزی لکس ازدفه کدی سراکم خروب دای خواخ سلاک ولسمرشد په خپل ودا کړی دو چې سپیر سلاک به تر ورسولای پر زده جوړوم. سپیر دوا کلینیک لري چې یو کلا کې دی 10 کیلومتر لره دی یو دغه کلینیک د څلور غوټه کلینیک دی. سپیر نپوس تقریبا یو لک لازر پر رسیدي بسنه نکو.
د کلیو پراختیا رئیس اصغر زازی د سیماوالو د غوښتنو په باغ خپلو خبرو کې وویل چې د دوی اداره به د ویالو، کاریزونو، سربندونو او د اوبو په نورو برخو کې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
خو د انکشاف دهاد ریاست
د کاریزونو په بس کې د کلانونو په کانالونو په بس کې ژمن دی. ان شاء الله خپل ژمنو ته ژمن هم پاتې شي. ولسوال صاحب عرضې دې راواستوه. هغه امکانات چې د کلو پراختیا وزارت او ریاست په لاس کې لري ان شاء الله تاسو ته به کارونه ترسره شي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د اوبو د یادو شبکو په باب وویل چې د دې پروژې په جوړېدو به د نهو کلیو 1000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
ټولې به تقریبا 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت په دغه پروژه باندې راځي. 70% به زمونږ د سویس د پراختیايي ادارې لخوا نه ورکول کېږي. په واقعیت کې دا یو لوی کار ده، هم د کارموندنې له ادرس نه او هم د پاکو او صحي اوبو د برابرولو له ادرس نه یوه مهمه پروژه ده.
یاد دیوی سپیره د خوست په سویل لویدیز کې شمالي وزیرستان او د پکتیکا د یو شمېر ولسوالۍ سره په اوږدو پوله لري. که څه هم یاد ولسوالۍ لږې کرنیزې ځمکې لري او خلکو یې په غرونو کې کلي آباد کړي دي، خو په وروستیو لسیزو کې د یاد سیمې ډېری ځنګلونه او د جلغوزیو ونې هم چې د دوی د اقتصاد بنسټ یې جوړاوه له منځه تللي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د تیرو کلونو په شان سږ کال هم د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وړو ماشومان ته د مور د پویو د ورکولو اونۍ لمانځي. د اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ بیا د اګست تر 8 نیټې پورې په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، چې مقصد یې په خلکو کې و ماشومان ته د مور د پویو د ورکولو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. په دې تړاو پرون په کوټه کې هم یوه غونډه شوې چې تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
په دې کې ډاکټرانو، د روغتیا کارپوهانو او د خیر ښېګڼې د ادارو کارکوونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر فیض کاکړ وویل چې د ماشوم لپاره بل د مور د شیدو بل څه ښه خوراک نشته.
د زموږ په ټولنه کې که پښتانه دي که بلوچستان دي، چې دوی ته د مندو او د پلرو ته خاص کر د دې پیغام ضرورت دی چې ورور دا د مور شیدې چې دي دا د کښنی دپاره صرف د دې دپاره نه دي چې د یوه شپږ میاشتې یا کال یا دوه پر تیر کې، بلکې دا د الله تعالی په قدرت باندې یو داسې یو نظام یشته دي که چیرې دا یو کښنی په صحیح معنا باندې شودې ورکول سي، نو د کښنۍ چې تر څو ځوانو که زوړو تر هغو پورې به دا بیماریانې تقریبا بیماریانې پر ده باندې حمله نه سي کوی او دی به ښه سوده ژوند تېروي.
زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل چې د هر ماشوم حقیقي ژوند د مور د شیدو څخه جوړیږي، ځکه چې د مور د شیدو څخه د هغه ښه جسماني او ذهني تربیه کیږي. نو په کار دی چې هر مور و خپل ماشوم ته کم از کم تر 2 کلو پورې خپلې شیدې ورکړي. په دې ترڅ کې نورحال د روغتیا د ادارې مرستیال ډایرکټر ډاکټر عابد پانیزی څه داسې راته بیان کړی.
نو له دې وجې د مور د شیدو ډیر زیات اهمیت دی. کم کښنیان چې د مور په شیدو نه وي، یا خود حیوان په شیدو وي، یا داسې وي چې هغه د ډبي په شیدو باندې وي، نو هغه ته د ناجوړیانو د ناروغیانو ډیر زیات، لکه زه تاسو مثال درکم چې کم کښنۍ چې د بوتل په شیدو باندې دی هغه ته 12 گنا زیاته، یعنی 12 واره زیاته چانس دی چې یا دغه وی چې هغه ته احتمال وی چې هغه د دستو شکار سي، یا د دست نه د نست ناروغي شکار سي. دغه رنګ نه واره د هغه چانس دی چې هغه ته د زیګر ناروغیان ورته وسینو. لدې وجه د مور شیدې چې دی په هغه کې صرف شیدې نه دي، په هغه کې دوایم پکښې ده. کښنۍ ناجوړه وي، قدرت په دې خبر دی چې دا کښنۍ اوس له کومې ناروغۍ ته مخامخ دي، نو هغه د مور په شیدو کې هغه انټي باډیز را شروع کی چې هغه کښنۍ د پاره بیا د دوا کار کوي.
دلته د ډیری کارپوهانو په وینا چې هغه کس په ژوند کې زیات ذهین وي چا چې په ماشوموالي کې تر 2 کلو پورې د مور شیدې خوړلې وي، ځکه چې د مور د شیدو په بدل کې بل خوراک تر اوسه نه دی موندل شوی، او دا د هر ماشوم بنیادی او قدرتي حق دی.
ساده لا ساده گیزلی ساده لا
Sangat